مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسې به د خبرونه تر 15 بجو پورې په خبری مطالبو باندې ډکه واوري د دې سات په خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی نن د ارګ په معنی کې د اختر لمونځ ادا کړ او تر هغه وروسته یو شمېر هغه تنکي ځوانان او ماشومان چې تر انتحاري حملو مخکې نیول سوي وو او تر اوسه د امنیتي ځواکونو په توقیف کې وو خوشی کړل. د له دغو ماشومانو سره د خبرو پر مهال پر وسلوالو مخالفینو یو اربیا غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو له پروسې سره یو ځای سي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي اندېښنه لري چې تر 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه په یو مخیز ډول ووځي شایي نړیوالې مرستې کمې سي. نور رپورټونه به تر خبرونه وروسته واوري. اول نوریاس نوري د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په مناسبت وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ډنمارک پولیس وایي د کوپنهاګن په یوه جمعه کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په ډزو کې یو تن وژل شو او یو بل ټپي دی. ایران نن د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د لیبیا له ملي انتقالي شورا سره اړیکه ونیوله. د لیبیا ملي انتقالي شورا د الجزایر له حکومت څخه وغوښتل چې د قذافي د کورنۍ غړي چې د هیواد ته تښتېدلي دي دوی ته ور وسپاري. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په مناسبت وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. کرزی د ارګ په جمعات کې د کوچني اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وویل هیواد جنګ جګړو ته نه بلکې سولې، ثبات او بیا رغونې ته اړتیا لري.
ډیر ښکار کېږي په یوه نامه یا په بل نامه د جنګ په اور کې سوځي سوله او امن او د قراري دعا کو. یو ځل بیا دا ورسره کوم چې د سولې او د خاورې د خدمت لپاره روان دي او ورور وړي خبره کې.
کرزی هغه اته تنه ماشومان او تنکي ځوانان وبخل چې له ځان وژونکو حملو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او 15 تنه ماشومان د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. ولسمشر کرزی له ځوانانو وغوښتل چې خپل زده کړو ته ډېر پاملرنه وکړي ځکه همدا ځوانان دي چې وطن د دوی په لاسونو آبادېږي. د ولسمشر کرزی له دغې غوښتنې سره سم د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې یو ځل بیا د افغانستان له دولت سره د سولې خبرې رد کړي او ویل چې تر هغو چې په دې هیواد کې بهرني ځواکونه وي د سولې په خبرو کې به برخه وانخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او لسګونه زره پولیس او امنیت ساتونکي په کابل او نورو ولایتونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د پېښور دینی عالمانو د نور اسلامي نړۍ په شان نن سیشن به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وروسته له هغې اعلان کړ چې پرون په دې مناسبت د پېښور ښار په تاریخي قاسم علي خان جومات کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ ګڼ شمېر دیني عالمان راغونډ شوي وو. دوی د څو تنو شاهدانو په استناد چې د اختر میاشتې په خپلو سترګو لیدلې وه نن د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. بلخوا د پاکستان مرکزي دولت د تل په شان اختر نه دی اعلان کړی. د خیبر پختونخوا د ځایي خلکو په شان افغان کډوال هم نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځي. ناتو د افغانستان په جنوب کې د یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. ایساف یا نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو په یو بیان کې وویل چې دغه عسکر په جنوب کې په سړک کې د ښخ شوي بم په چاودنه کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ناتو په یو بل بیان کې د افغانستان په ختیځ کې د تر لسو زیاتو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ویلې دي. ناتو وویل افغان او نړیوالو ځواکونو د دوشنبې په شپه د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړي وو. په عین حال کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې روانه اګست میاشت چې لا پای ته نه رسیدلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره په روانه جګړه کې چې له پیله یې لس کاله وځي تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسوشیټډ پرس د احصایې له مخې په روانه میاشت کې شپږ شپېته امریکایي عسکر وژل شوي دي. تر دې وړاندې د تیر 2010 عیسوي کال د جولای میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې وه چې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 15 تنو ته رسید. د ډنمارک پولیس وایي د کوپنهاګن په یو جمعه کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په ډزو کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د پولیسو ویان ویل چې دغه پیښه د هغه جمعه په مخ کې رامنځته شو چې اکثرا پاکستانی مهاجر د لمانځه له ادا کولو لپاره ورځي. یو عیني شاهد یو سیمه ییزې رسنۍ ته ویلي چې د جمعه د موټرو درولو په ځای کې د ځوانانو د دوو ډلو ترمنځ له اخو ډب وروسته ډزې تبادله شوې. ایران نن د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د لیبیا له ملي انتقالي شورا سره اړیکه ونیوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل ته ټلیفون وکړ او د لیبیا خلکو ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه. په بیان کې ویل شوي چې صالحي د غراز جلیلي ته بلنه ورکړه چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو په اړه د خبرو لپاره د تهران ته ورشي. د غراز ویل شوي چې د ایران سفیر به چې د پاڅون له پیلېدو سره سم له طرابلسه وتلی و ډېر ژر بیرته لیبیا ته واستول شي. تېره اونۍ په تهران کې د لیبیا سفارت د لیبیا بیرغ لرې کړ او د وسلوالو پاڅون کوونکو له غورځنګ سره یو ځای شو. د قذافي میرمن دوه زامن او یوه لور الجزایر ته تښتېدلی دي. د الجزایرو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی پرون له لیبیا څخه په موټر کې د الجزایر خاورې ته ننوتل. د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل د الجزایرو له حکومت څخه وغوښتل چې ورسره همکاري وکړي او د قذافي هر هغه زوی ور وسپاري چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې شامل دی چې تر تعقیب لاندې دي او د نیولو غوښتنه یې شوې ده. د ملي انتقالي شورا د اطلاعاتو وزیر او د ملي انتقالي شورا ویاند محمود شمام وویل د الجزایرو دغه عمل چې د قذافي میرمن او اولادونو ته یې پناه ورکړي د لیبیا د خلکو په وړاندې د تیری عمل بلل کیږي.
عمل من اعمال العدوان ضد الشعب الليبي وضد رغبات
داد الليبي دي خلقو او دي هغوي او دي هغوي دي هلو او ارمانو پولاند دي تيري او عمل دي موږ بل ټول قانوني لارو کار واخلو څو دغه جنایت کاران را وسپارل شي او بل هر مسلې پرته دوی محاکمه کړو. موږ هر هغه چاته خبرداري ورکو چې غوړی قذافي یا دي هغه کورنۍ ته پناه ورکړي. دوی به خپل دي عمل سره دي لیبیا دي خلقو دښمنان وګرځي او دي لیبیا خلک به قذافي او کورنۍ چې دي نړۍ په هر ګوټ کې وي تعقیب کړي. د فرانسې څلېرشتم تلویزیونی کانال خبر ورکړ چې د قذافي یوه لور عایشه امیندواره ده او ډېر ژر به ماشوم دنیا ته راوړي. په عین حال کې د لیبیا وسلوالو پاڅون کوونکو وویل چې د قذافي زوی خمیس چې یو ویرونکی پوځي قمندانو درې ورځې وړاندې طرابلس ته نږدې په جګړه کې وژل شوی دی. وسلوالو پاڅون کوونکو دغه راز ویلي چې د قذافي د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی به هم له خمیس سره یو ځای وژل شوی وي. د قذافي د رژیم د دغو دوو مهمو څیرو د وژل کېدو خبره خپلواکو منابعو نه ده تایید کړې. په سوریه کې د کمکی اختر د لومړۍ ورځې سره سم د نورو مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونه د جنوبي درعا او مرکزي حمص ښارونو او د دمشق د ښارګوټو په شمول ځینو سیمو کې د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره ډزې وکړې چې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته یې مظاهرې کړې وې. د بشري حقونو د فعالانو د هماهنګۍ سیمه ییزې شبکې وویل په درعا او حمص کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي له کله چې د اسد رژیم ضد پاڅون پیل شوی له 2200 څخه زیات کسان حکومت د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د لیتوانیا او فرانسې چارواکي وایي چې نن د ناتو یوې فرانسوي جت الوتکې په هوا کې د لیتوانیا له جت الوتکې سره ټکر وکړ چې په نتیجه کې یې د لیتوانیا الوتکه راوغورځېده. چارواکو وویل له پیښې وروسته فرانسوي الوتکه په دې وتوانېده چې پر ځمکه کښېني. د لیتوانیایي الوتکې پیلوټانو هم له ټکر وروسته کټپورټ وکړ چې کوم زیان ورته نه دی رسېدلی. فرانسوي جت الوتکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو له الوتکو سره یو ځای د لیتوانیا په هوایي ډګرونو کې ځای په ځای دي او د بالتیک د هیوادونو د پاسه ګزمې کوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې په دې خبري خپرونه کې به چې تر پنځو بجو ده د افغانستان څخه په رپورټونو کې واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي نن درغ په ماڼۍ کې د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته هغه یو شمېر ماشومان خوشي کړل چې د انتحاري حملو سره په ارتباط نیول شوي وو او تر اوسه د امنیتي ځواکونو په تفتیش کې. په دې خبرونه کې به د کابل د پولیسو څرګندونې واورئ چې وایي د کابل ښاریانو د اختر په اوله ورځ د امنیت په ټینګولو کې همکاري ورسره کړې ده او د خلکو مننه کوي. په خبرونه کې به د افغانستان د حکومت له تشویشه خبر سي چې وایي شایي له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسیږي له افغانستان سره مرستې محدود شي. په خبرونه کې مو نور مسایل د اختر لپاره دي او د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام هم خبرو. اول د د جمهور رئیس حامد کرزی د نننیو څرګندونو رپورت لرو. ښاغلی کرزی نن د ارګ په ماڼۍ کې د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو شمېر هغه ماشومان خوشې کړل چې په دې وروستیو کې د ځان وژونکو حملو له ترسره کولو مخکې نیول سوي وو او تر اوسه د امنیتي ځواکونو په لاس کې وو. د دوی څخه یې 15 تنه نن د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. جمهور رئیس حامد کرزی یو ار بیا له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له توانمن کېدو او د دې ډلې د مبارزې پر دوام ټینګار کړی، ولسمشر کرزی له وسلوالو مخالفانو څخه یو ځل بیا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. ولسمشر کرزی دا غوښتنه د ارګ په ماڼۍ کې د کوچني اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته مطرح کړه. جمهور رئیس کرزی ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وویله او په خپلو لنډو خبرو کې هیله وښوده چې د اختر په برکت سوله، ثبات او پرمختګ د مسلمانانو په برخه شي.
او په دې یک مرګ ورځ یو ځل بیا د خپلو وطنداران څخه چې د پردي توپک د پردي اسلحه پر ورایښې او خپله خاوره ورانوي، خپل ولس ورانوي، خپل بچۍ د پښو لاندې کوي او د پردو دپاره کوي، دا ورسره کوم چې د سولې او د خاورې د خدمت لاره راواخلي او ورور ولې خپره کړي او د خاورې باندې ظلم پرېږي او خدمت ورته وکړي.
په عین حال کې ولسمشر کرزی اته تنه هغه ماشومان چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ځان وژونکو حملو له ترسره کولو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو وبخل او 15 تنه یې د هغوی خپلوانو ته وسپارل. جمهور رئیس کرزی څرګنده کړه چې دا ماشومان د بیلابیلو ډلو لخوا ځان وژونکو حملو ته اړ کړی شوي وو، خو له نیکه مرغه دوی روغ رمټ خوشی کیږي.
امروز ما شاهد یک صحنه دیگه هستیم به خیر افغانستان.
جمهور رئیس کرزی وی نن مونږ د یوې بلې مسلې شاهدان یو، هغه دا چې زمونږ کوم ماشومان چې د طالبانو او ځینو نورو کسانو لخوا ځان وژونکو حملو ته مجبور شوي وو او هغوی غولیدلی وو په خپل ابتکار یې ځانونه وژغورل، دوی هم نن آزادیږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له دې ډلې څخه دوه تنه ماشومان به په راتلونکي کې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او یو تن یې چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپلې سیمې ته ولاړ شي د زده کړو لپاره به له هیواد څخه بهر واستول شي. دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې ولسمشر کرزی څو ورځې وړاندې له 20 تنو هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره ولیدل چې په تیرو څو میاشتو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځان وژونکو حملو له ترسره کولو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو. دغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ویلي چې د ځان وژونکو حملو ترسره کولو ته په پاکستان کې چمتو شوي وو. که څه هم ولسمشر کرزی په تیرو لسو کلونو کې په څو واره له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس پر سر او د خپل هیواد ودانولو ته ملا وتړي، خو وسلوالو مخالفانو دغو غوښتنو ته منفي ځواب ویلی او ټینګار کوي تر څو چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونوځي دوی به خپل وسلوالو مخالفت او حملو ته همداسې دوام ورکړي.
ل کابل به په یو بل رپورت کې د امنیتي ځواکونو څرګندونې واوري چې وایي د کابل خلکو د اختر په ورځو کې د امنیت په ټینګولو کې مرسته ورسره کړې ده. معصوم میوند له کابل رپورت لري.
د کابل د امنیت قمندانې چارواکي په دې ښار کې د امنیت په ټینګولو کې له پولیسو سره د خلکو د همکاري ستاینه کوي. د کابل امنیت قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو همکاري د دې سبب شوی چې د کابل اوسیدونکي د اختر ورځ بې له کومې امنیتي پیښې ولمانځي. زه د خپلو سول خوښونکو خلکو څخه مننه کوم. په رښتیا سره په کابل ښار کې د خلکو همکاري وه، نو زه د خلکو له همکاري خصل په سلو کې خوشحال یم. د خلکو همکاري غواړم. حکومت ته کپ په معنا دی او خلک د اوبو په معنا، نو اوبه دي چې کب لوی وي او واده ورکوي. د شامنیت لپاره بیا هم د خلکو همکاري غواړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د اختر د ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې پولیس د تیارسۍ په حالت کې دي او په هغو سیمو کې ډېر پولیس ځای پر ځای کړي چې تر امنیتي ګواښونو لاندې وي. د پولیسو په څنګ کې ملي پوځ او د ملي امنیت ساتیري هڅه کوي چې د اختر په ورځو کې د خونړیو پیښو او ناامنیو مخه هم په کابل او هم نورو ولایتونو کې ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د امنیتي تیاریو څخه خوښ دي او په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې نور دې ویني نه تویوي او دا وطن وطن جوړېدو ته اړتیا لري.
تر اوسه پورې داسې خام کوم امنیتي ستونزه په کابل ښار کې نه ده پېښه شوې، او د بل خوا ټول امنیتي ارګانونو تر اوسه پورې د امنیت په ټینګښت کې بریالي پاتې شوي دي. د نن ورځې او وروسته موږ هم امیدواره یو چې همداسې لکه څنګه چې نن ورځ کا تېره شوه، د نورو درې ورځې د اختر هم په عین شکل تېر شي.
زما نوم عجیب اسدالدین دی، بالکل راضي یو. د امنیت په لحاظ تر اوسه سهار نه تر اوسه پورې کوم مشکل نه دی جوړ شوی. امنیتي ارګانونو تر مابین خام انګی شته، آینده د پرم غواړو چې د دوی دغه امانګي وجود ولري. د افغانستان خلک یګانه ارزو چې لري صلح ته لري، چې هغه څوک چې ځان افغان بولي که په خارج کې وي که په داخل کې وي، دوی باید په خپل وطن باندې کوي زړسوی وکي. دا دومره د کونډي یتیمانو د وینو نه، د دغه شهیدانو د وینو نه دوی باید وشرمیږي. بس ته دومره جنگ ځکه هم سیاګان په موږ باندې زړه نه سوځوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وسلوالو مخالفینو ته خواست کړي چې نور د وینې نه تویوي، وسله د پرمځکه کښېږدي او نوی سولیز ژوند پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د اختر په لومړۍ ورځ تر لمانځه وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه هیله وکړه چې نور د جنگ پرېږدي او د سولې لاره دې خپله کړي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل وروستي پیغام کې له طالبانو غوښتي چې په شو اخلاقو د خلکو زونه وګټي. د همدارز له وسلوال طالبانو غوښتنه کړې چې سپینږرو ښځو ځوانانو او کوچنیانو ته په ښه نظر وګوري او د ناسمو رپورټونو پر اساس بې ګناه خلکو ته زیان ونه رسوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
اسدالله لودین یم. د نیکمرغه کوچنی اختر د رارسېدو له امله د نړۍ ټولو مسلمانانو او په ځانګړې توګه د افغانستان دیندار ولس ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هیله دا ده دغو نیکو ورځو د رارسېدو له برکته د افغانستان په اسمان د سولې یو داسې روښانه ستوری راوخیږي چې د هوارو شوو تیارو، بدبختیو او ناامنۍ لمنه ټوله کړي.
په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د رپورټونو پر اساس په روانه میاشت کې د امریکایي پوځیانو تلفات تر بل هر وخت زیات وو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس په دې ارتباط یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به احمد شیبر وړاندې کړي.
د اګست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د جګړې په تیرو لسو کلونو کې تر بلې هرې میاشتې خونړۍ وه. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا روانه میاشت له رپورټونو سره سم په افغانستان کې شپږ شپېته امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دغه شمېره تیره میاشت پنځه شپېته وه. روانه میاشت د امریکایي پوځیانو تلفات هغه مهال ډېر شول چې دېرش امریکایي عسکر یو ځای د هلیکوپتر په پیښه کې د اګست په شپږمه په میدان وردګ کې ووژل شول. د دوی تر څنګ روانه میاشت په هلمند او کندهار کې درویشت امریکایان وژل شوي دي. دیارلس امریکایان هم د افغانستان په ختیځ کې روانه میاشت ووژل شول. دا له هغه مهاله چې امریکایي پوځیانو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جګړه پیل کړې ده تر بل هر وخت یو ځای ډېر تلفات دي چې امریکایانو ته په میدان وردګ کې واوښتل. سربیره پر دې چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هڅې زیاتې کړې دي، شخړې په دغه هیواد کې ډېرې شوې دي. په عین وخت کې امریکایي پوځیان غواړي چې د خپل ولسمشر بارک اوباما امر پر ځای کړي او درې دېرش زره پوځیان له افغانستانه وباسي. اوباما غوښتي دي چې لس زره امریکایي پوځیان د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي او د راتلونکي کال د اوړي تر پایه ټول درې دېرش زره عسکر له افغانستانه امریکا ته ستانه شي. د دغو پوځیانو له ډلې زر تنو تیره میاشت هڅې پیل کړي چې افغانستان پرېږدي. روان کال تر اوسه په افغانستان کې څه باندې څلور سوه بهرني پوځیان وژل شوي دي چې نږدې درې سوه یې امریکایان دي.
په داسې حال کې چې رپورټونه وایي په تیره میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات په تیرو لسو کلونو کې بې ساري وو. د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې له 2014 کال څخه وروسته چې له دغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده، شایي له دې هیواد سره د نړیوالو مرستې ټکنۍ شي. افغان حکومت وایي له همدې امله غواړي د متحدو ایالاتو سره د اوږدې مودې د همکارۍ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. دا چې په دې ارتباط څه ستونزې موجودې دي، د اسوسییټډ پرس اژانس یو رپورټ خپور کړی چې جاناقا الکوزای جزئیات وړاندې کوي.
افغان چارواکي اندېښمن دي چې د امریکا متحده ایالات د هغو لارو چارو په لټه کې دي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره خپل ملاتړ کم کړي، په خاص ډول په داسې یو حالت کې چې په خپله د امریکا اقتصادي وضع چندانې ښه نه ده او له دغې لس کلنې جګړې سره هم د امریکایانو لیوالتیا مخ په کمېدو ده. خو امریکایي چارواکي په ټینګار سره وایي له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره به د افغانانو دا اندېښنه لرې شي او دا هم مني د دغه تړون مسوده لکه څنګه چې افغانان تمه لري هغومره قوت نه لري. کابل ټینګار کوي چې واشنگتن باید دوی ته د ضمانت تفصیل ورکړي، خو واشنگتن یو ډول ځان تیروي او دا هم د تعجب خبره نه ده چې دواړه خواوې یو بل ته په احتیاط ګوري. د افغانستان او متحده ایالاتو استازي به د ستراتیژیک تړون په مسودې باندې د راتلونکي عیسوي میاشتې په سر کې په واشنگتن کې خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې ساړه بریښي، په افغانستان کې د امریکا ضد احساسات په قوت کې دي او له خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به د افغانستان راتلونکی څنګه وي. یو جګ پوړی امریکایي چارواکی وایي په ستراتیژیک تړون کې دا ډاډ هم ورکول کیږي چې متحده ایالات به له 2014 کال وروسته افغانستان په میدان نه پرېږدي. په تړون سره به امریکا ته په افغانستان کې د تروریزم او نشه یي موادو ضد مبارزې او د افغانانو د روزنې لپاره یو قانوني چوکاټ هم برابر شي. دا تړون باید د افغانستان په اړه د بن له نړیوال کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د دسمبر میاشت کې جوړ شي لاسلیک شي، خو په ځینو موادو بحث دوام لري. د مثال په ډول، آیا امریکایي عسکر به له افغان ځواکونو سره یو ځای په یوې پوځي اړیکې ځای پر ځای وي؟ د شپې لخوا د حملو یا عملیاتو مشري به څوک کوي؟ په افغانستان کې د زندانونو فعالیتونه به افغان او که امریکایان پر مخ وړي؟ امریکایان به له افغان حکومت سره د ښوونې او روزنې او روغتیایي چارو په برخو کې تر کومه حده د اوږدې مودې ژمنې وکړي؟ په ستراتیژیک تړون کې د امریکا د متحده ایالاتو دوو هدفونو لپاره په کافي اندازه ستونزې هم رامنځته کیږي. دا هدفونه په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره د یو مرکز جوړول او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رامنځته کول دي. طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو بشپړ وتل غواړي. د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د همکارۍ ستراتیژیک تړون د جمهور رئیس حامد کرزي او امریکایي چارواکو په غوښتنې رامنځته شوی او افغانان د خپلو راتلونکو اندېښنو د لرې کولو په مقصد د متحده ایالاتو لیکلی تعهد غواړي. خو په خبرو کې شاملو دوو امریکایي چارواکو ویلي د تړون پر سر خبرې د امریکا د توقع پر خلاف ډېرې اوږدې شوې. دواړو خواوو په روان کال کې تر اوسه د تړون په اړه 2000 خبرې کړې. افغانان دغه راز له امریکا څخه قوي تعهد غواړي چې د اوږدې مودې د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره دی د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول ایران له ګواښونو څخه هم افغانستان خوندي وساتي. زیات شمیر افغانان د امریکا په ژمنو ډیر باور نه لري او دا ځکه چې متحده ایالاتو په 1990 کال کې یعنی له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته افغانان په میدان پرېښي ول چې په نتیجه کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې وي.
من ستار فروغ هستم و روزهای عید سعید فطر را از صمیم قلب به تمام هموطنانم در داخل و خارج از افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که به برکت روزهای خجسته عید صلح سرتاسری و وحدت ملی در کشور عزیز ما افغانستان تامین شود.
ل کندوز د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم هلته د اختر د اولي ورځي په مناسبت له جوړو سوي مراسم او په کندوز شهر کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پړه یو لن رپورت لري.
په کندوز کې هم سه شنبه دی وګي د میاشتې 9 نیټه د کمکی اختر لمړی ورځ د هواد د نور ولایتونو په شان د خوخی او خوشحالي په فضا کې پایل شو. د معمول سره سم د دوستانو او خپلوانو ترمنځ د اختر په مناسبت راشه درشه د اختر لمانځه ادا کول وروسته پیل کیږي. کندوز خاریانو هم د سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې په خپل اړوند جمعهتون او یا تر ټولو ورنږدې جمعهتون کې د اختر لمونځ په داسې حال کې ادا کړ چې د سپینګیرو تورګیرو او هلکانو په ګډون په سلګونو لمونځ کوونکي حاضر وو. په پخوانیو اخترونو کې معمول دا و چې د سیمې دولتي مشر لکه والی او یا د هغه نائب والی به په یو ځانګړي جماعت کې د لمانځه ادا کولو د مخه خلکو ته د اختر مبارکي ویله او د خپلو اجراءاتو په اړه به معلومات وړاندې کول. خو داسې بریښي چې په سګنی کمکي اختر کې دغه دود ترسره نه شو. دلیل یې دا ښودل شوی دی چې د دوی په موجودیت د نورو د اختر خوشحالیو ته کومه صدمه ونه رسیږي. په هر صورت د رارسېدلو رپورټونو له مخې د هغه ماین چاودنې پرته چې د اختر د ورځې د اعلان سره سم د دوشنبې په ماښام د کندوز ښار د امام صاحب په بندر کې رامنځته شوه او په کې د کمکي اختر خوشحالیو ته سترګې په لاره درې تنه ماشومان ټپیان شول، تر اوسه پورې د کندوز له مرکز او ولسوالیو څخه د کومې ناوړه پېښې د پېښېدو رپورټ نه دی ورکړی شوی. د یادونې وړ ده چې په تیرو اخترونو کې به وړو ماشومانو د توفنګچو او پټاقیو په چولو کې آزاد لاس درلود چې زیاتره به د ناوړه پیښو د پیښېدو عامل هم ګرځېده. خو سک کال کمکی اختر د کلکو امنیتی تدابیرو د نیول کیدو او له هټیو څخه د پټاقیو او توفنګچو په خرڅلاو او دغه راز د ماشومانو لخوا د هغوی په کارونه د کلک بندیز د لګیدو له امله د هیڅ ډول ډزو رپورټ نه دی ورکړی شوی. خلک هیله لري چې امنیتي سرچینې به له هټیو څخه د پټاقیو او توفنګچو د له منځه وړلو په شان د مرګونو چاودنو او ډزو مخه هم ونیسي.
له کندوز مو د اختر د نننیو مراسمو په ارتباط د نور محمد سهیم رپورټ اورید. د دې خبرې د تکرارولو اړتیا به نه وي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو جګړو او روان تشدد په دغه هیواد کې پر ټولو مذهبي او کلتوري جشنونو باندې خپل اثر پرېښی دی. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ ورکوي چې په دغه ولایت کې هغه سي اختر ونه لمانځل سو لکه څنګه چې تمه کېده او څنګه چې بخوا خلکو لمانځل. په دغه ولایت کې خلکو تر ډېره حده له میلو او جشنونو ډډه کړې ده ځکه په سیمه کې هر وخت د انتحاري حملو د ترسره کېدو ویره خوره ده. روح الله انوري له کونړ رپورټ لري.
غټو او وړو خپل جامع غوستي غټانو د اختر المونځ ادا کړي له جمعهتون څخه د خپل کورونو پر لور روان دي او کوچنی به ډلې ډلې د خپل خپلوانو کړه د مبارکۍ د ورکولو ترڅنګ د اختر د میوې د خستلو پر نیت روان شوي دي. په کوڅو کې شور ماشور جوړ دی له یو کور څخه راوځي او پر بل ورنوځي. یو شمیر ځوانان چې د لمانځه څخه راګرځېدلي وای په خوا به خلکو اخترونو کې سیلونه کول ځای پر ځای به په حجرو کې ټایپونه غږول کېدل ځوانانو به اتڼونه کول. خو د جګړو د زیاتوالي له امله د خلکو زړونه مات شوي. د روژې په مبارکه میاشت کې څو ځله د وسلوالو کسانو لخوا پر امنیتي پوستو او د عام وګړو پر میشت ځایونو بریدونه وشول او په ترس کې یو شمیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نو په داسې حالاتو کې څنګه څوک د خوښۍ احساس کولی شي؟
دغه اوسني حالات زه فکر کوم چې د هیواد د ټولو وګړو بې خصوصا د کونړ د امنیتي وضع دومره ګډه وډه که ځاینه ولرم د خلکو به زړونه ماتې ځکه که په هر کور کې غم نه وي نو په یو کلي کې خامخا د دغه بې امنیتۍ له وجې غم شته دی. نو که ځاینه ولرم زه فکر نه کوم که دومره په خوشحالۍ سره دلته چا باندې اختر تېر
شي. اوس په دې وروستیو کې وضع خرابه شوې، امنیت خراب دی، د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو موږ به څه وکړی شو چې د غرونو لمنو ته به لاړ شو، هلته به میلې او نندارې وو. د اختر میلې چې دی په مرکز اسد آباد کې یو خړ خوړ دی چې د شهبازۍ نردسې غځېدلی دی، هلته دا ټول اختر د ځوانانو راټول وي. هلته چې موږ پخوا څنګه ټالونه او میلې به اوس هغسې نشته ځکه ورځ تر بلې مرګونې پېښې کېږي، ستونزې ډېرې شوې دي او خلک به په دې زړښنه کې چې اوس دا هر چا په دې تېرو وختونو کې څومره پېښې وشولې، څومره ځوانان له منځه لاړ، سپینګیرې عالمان مړه شو، نو څوک به زړښه کې چې د دې ځنه به لاړ شي ننګرهار ته. هلته هم مشکلات دي، په لاره کې مینونه لوځي، هلته په ننګرهار کې هم ګڼه ګوڼه ده، خلک زړه نه ښه کوي. وایي خدای نه غسه چې دلته به اوس ځانمرګې کېږي.
په کونړ کې د سولې علي شورا د سیمه ییز دفتر مشر مولوي محمد هاشم منیب په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې باید نور له جنګ جګړې او افغان وژنې لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان د سولې او امن په فضا کې د کوچني اختر د خوښۍ ورځې ولمانځي.
د اختر د ورځې ته عظمت او د ټولو هغه خلکو نه چې د ایمان دعوه کوي، د اسلام دعوه کوي او د دې میاشتې په تقدس او د دې ورځې په تقدس باندې باور لري، دا مو غوښتنه ده چې د ټولو خلکو په آرام سره د دې هغه مناسک او مراسم تیرېدل دا ذمواري ومني او په دې وخت کې د سولې او د امن او د ورورۍ نه کار واخلي، جنگ جنگلونه کی.
قومي مشر حاجی ګلالم ازادي راډیو ته وویل له دریو لسیزو زیات وخت کېږي چې په افغانستان کې خونړۍ جګړه روانه ده. د جګړې دواړو لورو ته افغانان زیانمن کېږي، نور باید جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي.
د حکومت هم دا تقاضا ده، طالبان هم دا تقاضا ده چې اول خو دا جنگ بند کړي، سره جنگونه کې جنگ کې څه خیر نشته دی، او بل تر دا تقاضا چا سره بندیان وي د الله درزاده پیدا خوشي کې او ازادي کې او دغه ده. جنگ نه دلاس واخلي او ته چې افغانستان نه پڅه په افغانستان کې څه کېږي په ستريقه باید افغانان پدې پوښي نور دین روسا چې دا بادا هغه څه چې دا تکراري دا به تکرار نشي
د یادونی ورډ چې په خوا به خلکو په اخترونو کې زیاتې خوشحالي کولی خو د جګړو د زیاتوالي او ولسی وګړو ته د مرګ جوړې د وختو لامل اوس ډیر خلک پریشان شوي دي د خوخی دل مانځلو پر ځای د وژل شو خپلوانو او دوستانو پر جدایي وخ کې تویوي
د نورو هیوادونو ولسونه بخی د اختر لپاره څه څه هیلې او دعاګانې ولري خو د افغانستان د ټولو خلکو دعاګانې په یوې خبره څرخیږي او هغه دا چې خدای دې وکړي اختر زموږ په وطن کې سوله راولي په دې هیله چې الله تعالی مو دا دعا قبول کړي زما رضوان مراد مبارکۍ او نیکی هیلې ومنئ.